درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل کیږي. نننۍ خبرونې د معمول سرسم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګردونو په ځواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو د لخوا د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړ ډول نیول شوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سره کړونه کوي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په ځواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو غوښتنه لري. ولسمشر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاد کړه. وی ویل چې روسیې له افغانستان سره مرستې ته چمتو ده، خو ښاغلي مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې وادونه دې له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې وساتي، نه د ډلو ټپلو سره. دا سرپل ولایت چارواکو تایید کړی ده چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی. دا سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر شپنه وخت ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو وروسته لاغې دا کلی ونیو چې د ولسی پاسون یو قمندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. دا مانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکر الله په نوم د جنبش له قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره طالبانو سره یوځای شوی او سیمه یې طالبانو ته تسلیم کړی. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش پر ضد د تیرو څلورو ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږ ګوش وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې همداراز ویلي په دې عملیاتو کې چې د ملي اردو، ملي پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو لخوا پیل شوي دي، د دې ډلې نهوي شخړې هم ټپیان دي او وسلې او مهمات هم ورڅخه نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې د وزیرو سیمه به ډېر زر د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شي. یادونه ورده چې په دغه سیمه کې له تیرو څو اونیو راهیسې دا داعش د وسلوالو او ځایي طالبانو ترمنځ اخوډه روان دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکه هیلې دا څرګندونې په واشنگټن کې د پوځ په یو زیرمتون کې کولې چې د پینټاګون چارواکو دا یو شمیر وسلو ټوټې پکې ننداري ته خوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې د هغه توغندي پاتې شونې ښکارېدل چې تېره میاشت له یمن څخه د ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یوه بې پیلوټ الوتکه او د ټانګ ضد هغه وسله هم وه چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. میرمن هیلې وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگټن د ایران ټول کړه وړه څاري. دا اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشري ځکه اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلې بندیزونه به د 2013 کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې شي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې چې تر ډېره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور پکې په نښه شوی په 2014 کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوي. اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو دا بندیزونه وروسته له هغې لګولي چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې کریمیا له اوکراین څخه ونیوه او د خپل قلمرو یوه برخه یې وګرځوله. د دې بندیزونو یو بل علت د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو څخه د مسکو ملاتړ بلل شوی. د ریپورتونو لمخې د امریکا او روسیې جنگي الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړی. پینټاګون پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسیې الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل او یو ډول خاص مواد یې په هوا کې خوشې کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیا او امریکایي الوتکو د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوي وي. دا پیښه ده چې پینټاګون وایي د چهارشنبې په ورځ وشوه د روسیه او امریکا د پوځي جټ الوتکو د مخامخ کېدو وروستۍ پیښه ده. دواړه هیوادونه د سوریې په فضایي حریم کې یو بل ته نږدې فعالیت کوي. پینټاګون وایي چې 125 ډوله روسیه الوتکې د فرات سیند پر سر د غیر رسمي کرښې له پاسه الوتلې او د امریکا د F-22A د ریپورټر جټ الوتکو د احتمالي توغندي د مدافعې لپاره روسیې الوتکو ته نږدې فشنګونه فایر کړي. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابري په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداری ورکړ چې له ساحې لرې شي، خو د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکې له متحده ایالاتو سره د تېرې میاشتې د تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې، خو امریکایي الوتکې له ساحې لرې شوې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې اورئ چې افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي غبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او د سیمې او نړۍ هیوادونه باید یوازې له افغان دولت سره همکاري وکړي، نه له وسلوالو ډلو سره. په دې موضوع په ریپورټ سربیره مو د روسیې د رول په اړه په افغانستان کې دا ولسی جرګې له استازي احمدزی سره خبرې کړې دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې
طالبانو سره د دوی مشورې، د دوی نقدیه کومکونه، د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. دوی بار بار موږ د رسنیو له لارې نه
په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه د خغلی احمدزی بشپړ مرکه درته خبرو. دا به مورو چې افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د وراستولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوي دي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد لري. د سیمې او نړۍ په مسلو کې دا موضوع څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي غبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکو ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ډلو ټپلو پر ځای له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو د روسیې د ولسمشر لخوا د اندېښنو له څرګندولو وروسته افغان حکومت وایي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لومړۍ کرښه کې دی، په دې برخه کې مسؤولانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤولانه چلند تمه لري. مسکو چې له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورن دی، په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د سیالې ډلې داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د امریکا او روسیې ګډ کار ته چمتووالی وښود. ولسمشر پوتین په خپله کلنۍ خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او مسکو له افغان حکومت سره مرستې ته چمتو دی، خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل ټول اړیکې د ډلو نه بلکې د دولت په کچه ټینګ کړي. لومړی د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ټولو هیوادونو لخوا د مسؤلیت منل دي. دوهم دا چې هیوادونه د خپلو هدفونو او نیتونو لپاره باید تروریزم د یوې وسیلې په توګه ونه کاروي. او دریم دا چې له افغانستان سره اړیکې باید له دولت سره د دولت اړیکې وي او له بیلابیلو ډلو سره اړیکې چې په هره بڼه وي له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي، بلکې کولای شي چې په یو ډول سره امنیت ته ګواښ وکړي. روسی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو پر پالیسیو انتقاد کړی او یو نه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده. د زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نشي حل کېدای، خو افغان حکومت په ځواب کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان په ګټه ده. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه مستقیم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ولایتونو په کچه چارواکو څو ځلي ویلي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم څو ځلې پر روسیې تور لګولی چې له طالبانو سره مرستې کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي او وایي له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیسي چې له افغان حکومت سره سولې ته یې وهڅوي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د هیواد په شمال کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو په ځواب کې وایي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. دا ارګویان ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او نور هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. په افغانستان کې پر زیاتېدونکو نامنیو د روسیې د اندېښنو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي په پیل کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روسیې پخوانۍ پالیسۍ ناسمې وبللې.
دا هیڅ اوله چې په افغانستان کې نوم پیدا شو موږ دغه مشکل لا په هم مالې کو، بالخصوص روسیې سره شریک چې دا مشکل یوازې د افغانانو لپاره نه ده، دا د منطقې لپاره یو مشکل ده. ځاني قرباني موږ ورکو او نور تاسو موږ سره همکاري وکړي تر څو پورې دا له منځه یوسو، خو بدبختانه په یوازې دې چې هغوی دې موږ له حکومت سره مرسته وکړي، مخالفینو سره مرستې شروع کړې، هغه که غیر مسؤول افراد ورته زور واکي وي غوته اصله ورکړي، همدا رقم ته د داعش په مقابل کې طالب ته کومکونه وکړه، نو څه خدای وکړي چې په واقعیت سره دغه موضوع درکړي وي او مستقیما لکه څنګه چې ویلي حکومت سره دوی د موږ نظام سره رابطه وکړي، نه مخالفینو سره، ځکه مخالفینو کې دوی فائده نشته. دغه مخالفین چې اوس سرحدونه دوی یادوي، سبا کېدلی شي کوم دغه غلطي پالیسي د روسیې له وجې نه دوی خاورې ته مداخله شي.
روسیه دا منلی ده چې له طالبانو سره په یو ډول سره تماس ټینګ کړی، مګر دا ردوي چې د هغو مرسته او ملاتړ کړی. له طالبانو سره د روسیه دا ډول تماسونه چې دوی وایي همکاري نه ده، دا به دوام وکړي؟
طالبانو سره د دوی مشورې، د دوی نقدیه کومکونه، د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. دوی بار بار موږ د رسنیو له لارې نه، حتی نړیوالو سره، خپل حکومت سره دا موضوعات مشري کړي چې روسیه د افغانستان په امراتو کې مداخله کوي، اصله غیر مسؤول کسان ته توزیع کوي، پیسې ورته لیږي، حتی په اخر وخت کې هغه د تیلو موضوع یادونه وسوله چې د دوی د تیلو له وجې نه راځي د میاشتې 2.5 میلیونه ډالر دوی سره کومک کوي. نو دا یو تروریزم د تقویه کونه ده.
مگر احمدزی صاحب بخنه غواړم، د افغانستان حکومت هیڅ کله دانه د تایید کړي چې روسیه له طالبانو سره مرسته یا همکاري کړي؟
ولنه دا په بار بار سره د موږ تاسو والیانو تایید کړي، قومندان د امنیت په صفت تایید شوی ده. دا چې په خپل یا رئیس جمهوری یا رئیس اجرایی نه تایید یا بل خبره ده، خو د دولت په چوکاټ کې د موږ منتقوی چارواکي چې دلته د ولایتي مسؤلینو یغو ټول دا تایید کړي، پارلمان کې اکثره وکیل صاحبانو په دې باندې بحث کړی، دا د مشاورینو خبرې، د دوی د نور د اصله دي توضیح خبرې.
دا وضعیت اوس څه ډول دی؟ اوس هم د مرستې دوام لري؟ فکر کوي چې دا مشورې د دوی دوام لري؟
اوس لکه څنګه چې د نوې پالیسی کړي دي خبرې، موږ په خپل ماسکاو کې سفر درلود، هلته د دوی امنیتي چارواکو سره، د دوی پارلمان سره دغه مشکل باندې شریک او سمې کې چیرې د تاسو دا عمل وي، دغه پېټرول دغه اور به تاسو ملک ته داخليږي، ځکه موږ قرباني دي تاسو لپاره ورکو. موږ په خپل 99.9% مسلمانان یو، د داعش مسلمانۍ موږ کې ځای نه لري، هغه د منطقې لپاره تهدید ده. خو اوس موږ افغانانو ځان ډول ډول جوړ کړی دی، تاسو په مخې ته موږ ولاړ یو، د ایران مخې ته موږ ولاړ یو، د چین مخې ته موږ ولاړ یو. که چیرې تاسو غواړئ چې تروریزم له منځه یوسو، باید ځاني قرباني دي موږ دي مالی او یا نور امکانات یا وایي ځواک موږ په اختیار کې راکې. نو په دې کې بار بار موږ دا مشکل سره شریک کړی دا کومه چې د دوی پالیسی غلطه و، تر څو پورې دغه د اوس دی په خپل معنی دغه د پوتین اعتراف دا چې دوی په خاني پالیسی د مخالفینو سره کومکونه یو دوی ته پیدا و نه کړ، نو نقصې مو کړ.
دا افغانستان دا ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځئ دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
له هغه افغان ترجمان سره د یوه جنایتکار غوندې چلند کیږي چې د برتانیې د پوځ لپاره یې ځان په خطر کې واچوه. دا د فورسز خپرونې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی چې حفیظ الله حسین خیل په افغانستان کې له امریکایي او برتانوي ځواکونو سره د څلورو کلونو دندې پر مهال سخت ټپي سوی و. مقاله لیکي دې ترجمان ویلي چې په داسې حال کې چې په برتانیه کې د پناه غوښتلو لپاره هڅې کوي د جنایتکار غوندې چلند ورسره کیږي. د حسین خیل مدافع وکیلان هڅې کوي چې د دې قضیې ته بیا وکتل سي او په برتانیه کې ورته د اوسېدو اجازه ورکړل سي. حسین خیل خپرونې ته ویلي د دوی د ځواکونو د امنیت لپاره مې خپل ژوند په خطر کې واچاوه او دوی له ما سره د یوه جنایت کار او حیوان غوندې چلند کوي. د ویلي ما کورنۍ هیواد او هر څه له لاسه ورکړل چې دلته راسم او ښه ژوند پیل کړم او دا د دوی چلند دی چې له ما سره یې کوي. د فورسز خپرونې په وینا کله چې د حسین خیل د پناه غوښتنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تر کتنې لاندې وه، دی د دوو کلونو په اوږدو کې په درې توقیف ځایونو کې ساتل سوی او په لاسو کې لاسبندي ور اچول سوي او د جنایتکارانو تر څنګ ساتل سوی و. حسین خیل وایي دغه وزارت غواړي دی اتریش ته ولیږي. دی له افغانستانه تر تیښتې وروسته لومړی اتریش ته تللی و. اتریش ته حسین خیل د پناه غوښتنه رد کړه او دی برتانیا ته ولاړ او د امریکا د لرغونپوهنې انسټیټیوټ د تجارتي سټلایت له لارې انځورونه اخیستلو او د امریکا حکومت او بي پیلوټ الوتکو ته پام کړی دی. خبرونه دي چې د ساينس مجلې د یو راپور پر اساس څېړونکي له دې انځورونو څخه په افغانستان کې د لرغونو ځایونو د لټون لپاره استفاده کوي. د افغانستان د کلتوري میراث د سیمو نقشه اخیستونکي ټیم کار د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په مالي مرسته پر مخ ځي او په افغانستان کې تر 4500 سوازیات لرغونی ځایونه ثبت کړی دي. د دې ټیم غړي یو سل او 19 کاروان سرایونه پیژندلي چې لرغونوالی یې 14 پیړۍ او د 19 پیړۍ لومړی ته رسیږي.
افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورکولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوي او ښه نتیجه یې ورکړي. ایلس جنگی الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړه کې ډېرې کارول شوي دي. د امریکا حکومت تر اوسه د افغانستان دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
راپور نه وایي چې د افغانستان حکومت له امریکا څخه غوښتي چې ایلس جنگی الوتکې ورولي شي. د امریکا د ملټري ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د ایلس الوتکو د ورلېږلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د الوتکې د جنگي عملیاتو شمول اتړ کولای شي. د امریکا هوایي ځواک په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته شپږ اف 14 جنگي الوتکې لیږلي چې اوس په افغانستان کې د دې ډول الوتکو شمیر 300 ته رسیږي. همداراز امریکا افغانستان ته یوه کیسی 115 ټانکر الوتکه هم لیږلې ده. په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د عملیاتي قومندان بریج جنرال لینس بنچ په وینا امریکا تر اوسه پورې افغانستان ته د ایلس الوتکو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. د په عین حال کې ویل په دې اړه چې افغانستان ته کوم ځواکونه یا وسایل یوړل شي یا له عراق او سوریه څخه کوم پوځیان یا وسایل ورته راوړل شي خبرې روانې دي. په جولای کې د عراق په موسل او په اکتوبر کې د سوریه د رقی ښار له ازادېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د ایلس الوتکو چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه اړتیا کمه شوې ده. ملټری ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د سشکال له نیمایي څخه د امریکایي الوتکو بمباري ډېرې شوې دي. په سپتمبر میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک عمومي قومندان وویل د دې تر قومندې لاندې ځواکونو د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ وروسته په دې هیواد کې پر پراخ رول غور کوي. په وروستیو کې امریکایي الوتکو په افغانستان کې عملیات په بې ساري ډول زیات کړي. دومره هوایی حمله چې په وروستیو کې دغو جنگي الوتکو کړي له 2013 میلادي کال را وروسته نه ولیدل شوي. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قومندانۍ معلومات چې په اکتوبر میاشت کې خبره کړل شي چې په سپتمبر میاشت کې له الوتکو څخه 1,500 حمله شوي دي. تر دې یو میاشت مخکې یعنی په اګست کې 515 بریدونه شوي ول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پنځشنبه ورځې ناوخته د خوست ولایت د منګلو او مکبلو قومونو موافقه وکړه چې وسلوال اربکی به له مرچلو راکوزیږي او اوربند ته به غاړه ږدي. د منګلو او مکبلو ترمنځ د دښتو او غرونو پر سر لانجه چې لسګونو کلونو راهیسې موجوده ده، یو ځل بیا دواړو قومونو په دې لانجه کې جګړه پیل کړې چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. له کابل نه یو هیئت دغه سیمې ته ورغلی و څو د دواړو لورو ترمنځ سوله وکړي. په اړه یې نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د پنځشنبه ورځې ناوخته د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ هغه پلاوی چې د افغان ولسمشر لخوا د منګلو او مقبلو د شخړو د حل لپاره ګمارل شوی د دواړو قومونو له مشرانو یې د جګړې د پای ته رسېدو او له مورچلو نه د ښکته کېدو موافقه واخیسته. منګل او مقبل چې په یاده سیمه کې د بازی غر او سینزلی دښتې پر سر له لسګونو کلونو را په دېخوا قومي لانجه لري، له تېرو خواوشه لسو ورځو راهیسي یو ځل بیا وسلوال اربکي مورچلو ته ختلي او د سه شنبې تر ورځې پر یو بل لوري د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. ډاکټر اکرم خپلواک د موساخېلو ولسوالۍ د غلنګ په سیمه کې د منګلو د مشرانو سره تر کتنې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل:
منګلو د قوم سیمې ته راغلی یو، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامي قوتونه اربکي او د دې وسلوال قوتونه د اربکي تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي، له نن نهسته به د ټولو خپلو سیمو ته حرکت کوي، جنګ به نور نه وي.
د ښاغلي خپلواک په وینا چې د جمعې په ورځ به حکومت په دې کار وکړي چې د منازعې په سیمه کې د فیصلې د تطبیق تر وخته یو بې طرفه حایل قوت د دعوې په سیمه کې ځای پر ځای کړي.
حکومت د دغې سیمې د مسؤلیت لپاره او د جنگمندۍ لپاره یو بی طرفه حایل قوت د دواړو قومونو په خوخه چې حکومت به مکلفیت لري چې د ټولې منازې چې د دغه سیمې باړوندې وی میاشتې پورې تطبیق کوي.
ډاکټر اکرم خپلواک د مقبلو د قوم په اړه وویل هغوی هم پلاوي ته بشپړ واک ورکړی او موافقه یې کړې ده چې دوی به هم له مورچلو راکوزیږي او د فیصلې د تطبیق سره به مرسته کوي.
مقبلو واک هم راکړی او مقبلو فیصله هم کړې ده چې هر ډول حایل قوت او هر ډول دزبندی یا اوربند کوي موږ یې ته آماده یو.
د منګلو او مقبلو ترمنځ قومي لانجې د حل لپاره په ځانګړي ډول په وروستۍ یوه لسیزه کې د مرکزي حکومت لخوا ګڼ پلاوي توظیف شوي. هغوی د دواړو قومونو ترمنځ اوربندونه او سوري کړي خو بېرته مات شوي دي. اکرم خپلواک همدې اندېښنې ته په کتو وویل:
موږ دا ځل تعهد ورته لرو چې انشاءالله له دې سبه دا هیئت فیصله نهایي کوي او د دواړو قومونو په خوښه به محلي اداره د تطبیق عملا اجرا کوي.
که څه هم د تېرې سې شنبې په ورځ د جګړې سیمې ته افغان ځواکونه ورغلي او هلته ظاهرا جګړه درېدلې، خو د دواړو خواوو اربکي له مورچلو نه و راکوز شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد شته. پر ایران تور دی چې په یمن کې اوسي اغیانو ملاتړ کوي او دې ډلې ته وسلې استوي، خو ایران دا تورونه رد کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې د امریکا حکومت د بالستیک توغندیو له پروګرامه نیولې د تروریستي ډلو تر ملاتړ پورې د ایران پر ټولو کړو وړو کلکه څارنه کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی هالی په واشنگتن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم و چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یوه بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم و چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړوړه څاري.
We have a story to tell and the story is a very important one and it's not just important for the United States.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده، د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوال ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14مه نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د بې ثباتۍ د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لاره د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړی.
دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو، بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام، د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیږد اجازه لري. همدارس د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثی اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی او له څه باندې دوه کلونو راهیسې د حوثی اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال غني، له پخوا راهیسې حوثی اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حملې په اړه د میرمن هالي څرګندونې غیر مسؤلانه او پراونکې بللې دي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی.
افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي، عکس العمل ښودلې. ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او د سیمې هیوادونه باید له افغان دولت سره همکاري وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی دی. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوږیانوی ولسوالۍ په وزیرو سیمو کې د داعش پر ضد د تیرو څلور ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږویشت وسلوال وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړه ونه کوي. او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفادو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبرونه د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. مخکې له دینه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی، پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
نوم عبدالباقی بطرزای دی، پکتیا ورځ حد کار می فعلن پنتون کی محصول یم. دې تر څنګ د ورکشاپ کې د مسترتو تر سره کوم
د ماسیلې کارونو خو به تیر شو ځکه هر چاته معلوم دي چې لته درس په ویل کې د کوم توکو مستری توپ کې
د وړو نو موټر د 2000 سیستم چې دی دا مسترتو کو د پټرول او ډیزل د ورکشاپ
لپاره نو کته یو خو مسترتو بو کې او بیا پانتون مرسر وای سخت نه ده درته
سخت دی خو بالکل ځکه دوا کارونه سره کی سخت تمامي راته خو د اقتصادي مشکلاتو له وجې مجبور یو چې تغیر کړو.
ته د میاشتې څومره عاید لرې د مستریتوب له طریقې چې خپل پوانتون هم پیوې او نور کوم مصارف چې یو کې؟
د میاشتې د خپل نور سره چې زه مستری یم ورکشاپ کې یو کار سره کوم تقریبا زه خپل ځان ته 1000 او 15000 دومره عاید برابر باندې شي.
د پدې باندې څه پوانتون نو د کوم مصرف کې؟
د خپل ځان مصرف او د پوانتون مصرف کول شم چې بده فرق نه تان.
ښه، ته خو مستریتوب خو فزیکی کار زیات ته سره ډیر پازابی ګم سره کیږم. کله چې بیا د امتحانونو یاد ازموینې وخت دی، هغه وخت کې بیا څه کوي؟
هغه وخت کې بیا خپل ورور سره یا هغه اهلم اجازه اهلم چې ترسو هغه خپلم محصول د پوانتون کې
هر ورځ چې استاد راځي اتمن پښتنه بدر نه کوي نو هر ورځ بیا درس ویل شي.
بالکل، د شپې له خوا کولی شو درس ووایو، د ورځې خپله دوکان کې چې کله مصروفیتونه نه وي هغه وخت کې کولی شو درس ووایو.
چې د ورځې سره ډیر زیات ستړی شي هلته پوانتون ته راشي، له پوانتون بیا دوکان ته لاړ شي، هلته بیا مستریتوب کې فزیکي کار ډیر کې ستړی کیږي، څنګه کولی شي چې بیا د شپې درس ووایي؟
دا هو عادت شوی سوار سره، ځکه اول وختو کې مونږ نشو کولی دومره فرا هم درس ووایو هم هغه وکړو، ځکه زه د دی اول تر اتم سیم فور اول مرام بغل بعد بیا یو زره لږ مشکلات و دی موټر و هله مغنه ورسه سر مې لک خوښ شو دا مکتب هم را نفاد شو هم دا قسم مسترتوب هم را نفاد شو بیا ورست بیا هم دی اقتصادی مشکلات لواجی بیرته بیا مسترتوب شروع کو او خوکه ورسته مکتب می ویلو مکتب نفرغ شو اوس فعلا مسئله